سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې یو ساعت کې به واورئ چې د ننګرهار والی وایي په جلال آباد ښار کې د دریو واکسیناتورانو میرمنو د وژنې د قضیې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شبر چمتو کړي.
د جلال آباد په ښار کې نن درې میرمنې ووژل شوې. د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره پر داسې اوربند ټینګار وکړ چې نړیوالې تضمین کړي، او ایران خبرداری ورکړ چې امریکا د بندیزونو د لرې کولو د ځنډ په خاطر وخت له لاسه ورکوي. ناپیژاند وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې په دوو جلا پیښو کې درې تنه واکسیناتورانې وژلې دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې پر دې میرمنو د ښار په څلورمې او اوومې ناحیې کې ډزې وشوې.
متاسفانه نن مو هغه درې پیاوړي افغانې د لاسه ورکړې چې انسانیت ته کار کول. د دوی دنده دا وه چې کور په کور به ګرځېدل، کلي په کلي به ګرځېدل، تر څو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي.
تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې پرون د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. په ننګرهار کې شاوخوا 6000 کارکوونکو د پولیو ضد واکسین کمپاین کې برخه اخیستې ده. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول په روسي په نام کنفرانس کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. شاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دې هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې او توافق ته رسي شي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. د استانبول پروسی د هم کنفرانس نن دوهمه ورسته ورسته، او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادو استازي ګډون وکړي. د پکتیا د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې په سیمه کې نن سهار د 9 بجو خواته د برید پر مهال درې تنه ووژل شول. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری ازادي راډیو ته د دې پیښې د قربانیانو په اړه وویل.
ډېر خوشنۍ سره باید ووایو چې یو اتن مو د سلونې امنیتي حوزې کارمند، همدارنګه یو تن اشپز او یو تن شخصي ډرایور چې د دوی همدغه ټکسي چلوونکی دي، څو درې سره په شهادت رسېدلي.
امیری زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي دي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. نن ماښام د ننګرهار د مرکز جلال آباد په باچا خان مرکز کې د نارنج ګل مشاعره ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په سژنۍ مشاعره کې د شعرونو سربیره نوري ننداري هم په پام کې دي.
د مشاعرې تر څنګ ښه هنري او فرهنګي ملي او بعضي مراسم هم لرو. بیلابیل سندرغاړي راغلي دي، د لرې پښتونخوا نه، خپله د ننګرهار نه، بیلابیل ولایاتو نه.
نور کله به دا مشاعره د ورځې په مخه وه، سږ کال د شپې لخوا ده. د نارنجول مشاعره له سباندې نیمې پیړۍ راهیسې په جلال آباد کې هر کال د پسرلي په لومړیو شپو ورځو کې چې نارنج ګلان غوړېدلې وي او فضا یې معطره کړې وي جوړېږي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چې نوم یې وانخیست خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم له 40% غني کولو تر هغو لاس وانخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولي بندیزونه نوي لري کړي. دا خبر وروسته تر دې خبر شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوې وړاندیز وکړي. د ایران دولتي تلویزیون پر خپلې ویب پاڼې نن خبر ورکړ چې وجهپور ایرانی چارواکي پرېس ټي وی ته ویلي دي چې تهران به یوازې هغه وخت 40% یورانیم ملغنی کولو لاس واخلي چې امریکا پر ایران ټول لګولي بندیزونه لري کړي. د دې چارواکي په وینا دا هم راغلی دي چې تهران په 2015 کال د اټومي تړون لکړې او شمنو نور هم پوشاشي کچیرته متحده ایالاتونه خپل بندیزونه نه لري کوي. د دې چارواکي په وینا راغلی دي واشنگتن وخت له لاسه ورکوي ځکه چې په ایران کې د جون په میاشت کې د ولسمشۍ انتخاباتي او د کمپاین وخت په می میاشت کې پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون څخه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په غوڅ اکثریت ولایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شي جین پینګ لاسلیک کړه. د هانګ کانګ اساسي قانون په 1992 کال کې هغه وخت چې برېټانیا د دې سیمې له واکمنۍ لاس واخیست تصویب شو. په دې قانون کې د چین دننه هانګ کانګ ته ازادي ورکړل شوې دي. دا غو انتخاباتو لاره چې مستقیم نه وو او په کې هیڅ مخالف ګډون نه وکړی د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی برد محمدوف د نوی سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې خبر ورکړ چې برد محمدوف د دوشنبې د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رایې خپلې کړې او د مشانو جرګې غړي توبې ترلاسه کړ. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې په ترکمنستان کې په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شول، دا د پارلمان لپاره لومړۍ ټاکنې وې. حکومتي رسنیو خبر ورکړ چې د 8400 څوکیو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د خبرونو پای.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې چې د صافي صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې په جلال آباد ښار کې نن په دوه جلا حملو کې درې واکسیناتوران ووژل شوې. په دې ښار کې د خونړۍ ورځې په پای کې د نارنج ګل میله په پام کې ده.
نن مازیګر 15 بجې مخالک راغوښتي دي او د مشاعرې تر څنګ ښه هنري او فرهنګي ملي او بازي مراسم هم لرو.
ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د واک لیک دی وازی د انتخاباتو لاله ممکن دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د سم دستینه ولو غوښتنه کوي.
د کمیسیون غوښتنه له ټولو کشوي عدلي او قضایي حدون دا چې کرام الدین کریم دی هر څومره زر چې امکان ولرونی ورشي او عدالت منګول ته وسپاره شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په ورستۍ برخه کې د نیمې نړۍ او ګړې اچار د اونیزو پروګرامونو اوریدل هم مه هیروئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ناپیژاندو وسلوالو نن سه شنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې درې تنه واکسی ناتوران ووژلې. چارواکي وایي چې دا بریدونه د ښار په څلرمه او اوومه ناحیه کې وشول. له جلال آباد ښار نه د ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه تفصیل.
سلامونه مې ومني. نن لګر مې وړاندې د پولیو د واکسین د کمپاین درې تما کارکونکي په دوه جغرافي خو کې د معلومو کسانو له خوا ووژل شوي او د دې په بریالي دي. پر دې د مچی ز تاسو سره خبرې کوم. لا تر اوسه پورې د ملي د نیولو کوم ټریک نه دی لګیدل. د جلال آباد د ښار په څلور مناحیه کې د واکسیناتورانو د ډلې نه یو واکسیناتور وژل شوی دا ومدار زی په څلور مناحیه کې بیا دوا نو په اوبخې په اوه مناحیه کې بیا دوا نوري واکسیناتورانې وژل شوی. هم د ننګرهار والی زیول حق مرخیل له ازادي راډیو سره په معلوماتو ورکولو کې وویل چې دوی ټولو امنیتي ارګانو ته جدي سپارښتنه کړې چې پیښه ملي نیسي او د قانون منګولو ته وسپارې. خو تر دې دمله تاسو څوک نه دي نیول شوي او نه هم پیژندل شوي دي. دا نو په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې کوم سلسلهوار
بلای مونږ ستاسو غږ نورو پک خپل موقعیت یو څه بدل کړی چې مونږ ستاسو خبرې لږ واضح واورو.
فکر کوم موږ باندې غږ دوستي
بله اوس مونږ ستاسو غږ اورو. مهرباني وکړئ
او سپورت د پیخو عملی ندی نیول شوی. دا نه تنه خزینه فعالان یې وژل شوی. له دې مخکې د نکاس خصوصي تلویزیون درې تنه خزینه کارکوونکي وژل شوي. او په همدغه موده کې دغه خزینه ډاکټره چې د ننګرهار سیمه ییز روغتون کې په دنده باندې بوخته وه هغه ووژل شوه. لذین بیا دو میاشتې وړاندې د ملال میوند په نامه باندې د انعکاس خصوصي تلویزیون یو ویان د وژل شوې وه. دا هغه څه دي چې په ننګرهار کې د ښځینه فعالانو اندېښنې را زیاتې کړې. نن چې موږ د ځینو ښځینه فعالانو سره خبرې کولې، دوی نن اندېښنې ښودې او دا ځل جدي اندېښمنې وې او غوښتنه یې کوله چې باید د دغې قضیې عاملین ونیول شي، او که ونیول شي نو په راتلونکي کې به دغه ننګونې لا پسې زیاتې شي، اندېښنې به زیاتې شي او ښځې به له سختو ننګونو سره مخ شي. نو که څه هم چې د دې پېښې په تړاو باندې تر اوسه پورې هیچا څه نه دي ویلي او نه یې هم مسؤلیت چا تر دې دمه منلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ولسمشر اشرف غني نن یو ځل بیا د انتخاباتو لاره د واک پر لیکت ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د آسیا د زړه کانفرنس یا د استانبول د پروسې په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل دی چمتو دی چې د سولې لپاره انتخابات وکړي. داسې انتخابات چې نړیوال څارنه پرې وکړي او رڼې سرتاسري او عادلانه وي. ولسمشر غنی همداراز د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربند غوښتنه وکړه. په غونډه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وویل چې د افغانستان شخړه پوځي حل لار نه لري او د داسې سیاسي حل لپاره باید هڅه وشي چې د ټولو افغانانو په ګټه وي. دا غونډه په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه او نن یې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د آسیا زړه استانبول پروسې کانفرنس د دې غونډې مهم بحث د افغانستان د سولې خبرې وي. جمهور رئیس غنی دې کانفرنس ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د ټاکنو له لارې خپل راتلونکي ځایناستي ته د واک په لیک ټینګار وکړ او زیاته کړه چمتو دی چې د سولې لپاره له وخت مخکې ټاکنې وکړي. هغه وویل
د سولې جوړولو حکومت باید د زمان مقید وي چې ټاکنې وکړي، باور رامنځته کړي او د دې پروسې دریم فاز یا برخې ته مشروعیت ورکړي. زما تصمیم دا دی چې خپل ځای یو ټاکلي ځای ناستې ته پرېږدم او زه د ټولې هغې پروسې ملاتړ کوم چې هر څومره ژر امکان ولري وشي. همداراز زه له نړیوالو څارونکو یا نظارت کوونکو غواړم چې نظارت وکړي څو ډاډ ورکړی شي چې آزادې، عادلانه او سرتاسري ټاکنې ترسره شي.
خاغر غنی د سولې خبرې هم په درې برخو پورې محدودې کړې او زیاته کړه هر ډول هوکړه باید د افغانستان لویه جرګه تایید کړې شوی، اوربند باید نړیوال تضمین او څارنه وکړي او کیدونکې ټاکنې هم باید د نړیوالو تر پراخې څارنې لاندې وشي. جمهور رئیس غنی د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونو همکاري هم مهمه وبلله او هیله یې وکړه چې د سولې په اړه اوسنی اجماع به افغانستان سره سولې ته د رسیدو په برخه کې همکاري وکړي. په افغانستان په ورته وخت کې د تاجکستان جمهور رئیس هم د دې غونډې په پای کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ملاتړ وکړ. امام علي رحمان وویل هیواد د افغانستان د وضعیت په اړه بې پروا نه دی او تل یې د دې هیواد د ثبات لپاره غږ پورته کړی. د تاجکستان جمهور رئیس وویل د افغانستان قضیه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري او دا شخړه باید د سیاسي لارې حل شي. هغه زیاته کړه
موږ د افغانستان د نن ورځې ستونزو حل د سیاسي او ډیپلوماتیکو هڅو څخه په ګټه اخیستو او د معاصرو لارو په نظر کې نیولو چې ټولنیزو او اقتصادي پرمختګونو ته زمینه برابره کړي ګورو. موږ پر دې اند یو چې په دې خبرو کې باید د ټول هیواد د خلکو ګټې په پام کې ونیول شي او برخلیک یې له ټولو وړاندې خپل افغانان وټاکي.
د سیاسي استانبول پروسې کانفرنس غونډې ته د نورو هیوادونو او سازمانونو د استازو سربیره د ترکیه، چین، ایران، هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم وینا وکړه. دوی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د سولې له روان بهیر ملاتړ وکړ، خو ایران او چین د افغانستان څخه د بهرنیو استازو قوتو د ټینګار ترڅنګ وویل دا پروسه باید د نورو هیوادونو د ګټو قرباني نشي. په هند یا د ملګرو ملتونو په مشرۍ له اوربان ملاتړ وکړ او زیاته کړه ټول لوري باید د سیاسي حل لپاره هلې ځلې وکړي. د آسیا زړه استانبول پروسې کانفرنس کې د افغانستان پر اقتصادي اهمیت هم خبرې وشوې او ګډون کوونکو هیوادونو افغانستان د آسیا څلور لارې په توګه سیمه کې مهم وباله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنه کوي چې د افغانستان د فوټبال د خزینه لوبغاړو په جنسي ځورونه تورن کرام الدین کریم چې تر اوسه نه دی محاکمه شوی ژر تر ژره ونیول شي. د بشري حقونو د څار نړیواله اداره بیا وایي چې د کرام الدین کریم نه محاکمه دا ښایي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. د فوټبال خزینه ټیم یو شمېر غړو ویلي وو چې د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم دوی په جنسي توګه ځورولي او تر هغه وروسته د فوټبال نړیوال فدراسیون ورزشي محکمې دای د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوندو فعالیتونو منع کړ. 25 کلن کریم پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي خو تر اوسه پورې محکمې ته هم نه دی حاضر شوی. افغان حکومت ولې نه دی توانېدلی چې له کرام الدین کریم سره قانوني چلند وکړي؟ په دې اړه د ملالۍ بشیر تفصیلي راپور واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کرام الدین کریم نه نیول کېدل یا نه محاکمه کېدل په هیواد کې د جنسي ځورونې پر وړاندې د چپ پاتې کېدو او معافیت فرهنګ پیاوړی کوي او پر عدلی او قضایي سیستم د خلکو اعتبار ضعیف کوي. د دې ادارې کمشنر شبنم صالحي د مارچ په 9 نیټه د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د کمیسیون غوښتنه له ټولو کشوي عدلي او قضایي حدونو دا چې کرام الدین کریم دی هر څومره ژر چې امکان ولري ونیول شي او عدالت منګول ته وسپارل شي. له دې خطر چې د نن نیول او د عدالت نه تطبیق د حکومت له یو له اساسي اصول نه چې قانون حاکمیت ته هغه متضرر کی او د خلکو باور پر حکومت باندې او پر عدلي او قضایي سیستم باندې له منځه ځي.
تر دې مخکې د همدې ادارې رئیس شهرزاد اکبر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې و چې د جنسي ځورونې دومره ناندرزه قضیه لا هم ناحل سوی پاتې ده.
متاسفانه فرهنګ مافیات یکی اساسي پای اصلي افغانستان بوده د سالای
د مافیات فرهنګ چې افغانستان ته په تیر دوه لسیزو کې له اوښتو زیانونو یو دی او یو بیلګه د کرام الدین کریم قضیه ده چې پر وړاندې د جنسي ځورونې جدي تورونه دي خو تر اوسه نه هم نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. دا د اندېښنې وړ خبره ده. د ننیول کېدل هغه زړور شوتو او انجونو ته هیڅ ش پیغام نه رسوي چې د جنسي ځورونی وضعیت افشا کړ.
بس نو فرهنګ سکوت فرهنګ مافیات تقویت میشه.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دې اړه اندیشنه څرګندوي چې تر 2 کاله وروسته هم افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د هغو تورونو په خاطر ونیسي چې د فوټبال ټیم ښځینه غړیو پر د پوری کړي چې دوی یې جنسي ځورولي. لشتر لژه 5 افغان لوبغاړو پر د تور پوری کړي وو چې له 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې دوی په جنسي توګه ځورولي. هغه مهال یو شمیر رسنوی راپورونه ورکړل چې کرام الدین کریم د فوټبال پر یوې ښځینه لوبغاړې تر جنسي تیری وروسته هغه او کورنۍ د چپ نه پاتې کېدو په صورت کې په مرګ هم ګواښلی وو. د 2019 کال په فبروري میاشت کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان راپور ورکړ چې لږ تر لږه 60 ښځو د کریم او په افغان فوټبال فدراسیون کې پر ځینو نورو چارواکو د جنسي ځورونې تورونه پوری کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا دا تورونه وڅېړل او د تحقیقاتو په نتیجه کې وموندل چې کریم لخپل دندې ناوړه ګټه اخیستې او د فوټبال یو شمیر ښځینه غړې جنسي ځورولي. کریم مخکې پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې زه دا قضیه تعقیبوم، له خپل حقونو دفاع کوم، په دې قضیه کې ګټون کوم، افغانانو ته ثابتوم چې دا د سیسل کوم راغله او چا یې ملاتړ وکړ.
دا سیمهال چې د افغانستان لوی څارنوالۍ له کورنۍ چارو وزارت څخه د کریم د نیولو غوښتنه کړې وه. د 2019 کال د جون میاشتې په 8 نیټه فیفا په یو اعلامیه کې وویل چې دغه ادارې د فوټبال په برخه کې د تل لپاره پر کرام الدین کریم بندیز ولګاوه او د $1,000,000 جریمه کړ. تر دې یو ورځ وروسته د جون په 9 نیټه افغان چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو امر وکړ خو د کورنۍ چارو وزارت هغه مهال ویلي و چې دی پټ سوی دی. له دغه ښځو چې پر کریم یې د جنسي ځورونې تور پورې کړی یوه خالده پوپل ده. دې هغه مهال د فیفا دا پریکړه ستایلې وه خو اوس وایي چې یو شمېر دولتي ادارې غواړي دا قضیه له پامه وغورځوي او له خلکو هېره سي. دې د تیرې دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
قضیه روانه ده خو څوک نسته چې پوښتنه وکړي. افغانستان پولیسو یو ډول ښکارا کړه، ورغلل پنچیر ته چې کرام الدین ونیسي خو دا یوازې یو ننداره جوړه کړه. ګواکې موږ غواړو کریم ونیسو خو ځایي خلک نه غواړي چې موږ دې ونیسو. له بده مرغه قضیه هیڅ خواته نه ده تللې. له ډیرو نږدې سرچینو مې اورېدلې چې کرام الدین په آزاد توګه له کابل تر پنچیره تګ را تک کوي. هلته یې کور نه دي.
خالده پوپل ازادي رادیو ته په خبرو کې زیاته کړه چې هغه څارنوالان او قاضیان چې پر دې قضیه کار کاوه تهدید سوي او څو ځلې تغییر او تبديل سوي. کله چې مولا لوی څارنوالۍ څخه په دې اړه پوښتنه وکړه چې ولې دا قضیه تر اوسه بې پای پاتې ده، د دې ادارې ویاند جمشید رسولي داسې ویل:
موضوع رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان
د فوتبال د فدراسیون د پخانی رئیس پاړه په هیواد کې د نن او د باندې پلټنې بشپړې شوې دي او دوسیه یې محکمې ته استول شو. محکمې په قضایي غونډه کې ځانګړې پریکړه کړې چې په محکمه کې به د افغانستان د فوتبال د فدراسیون د پخانی رئیس له حضور وروسته په دې اړه پریکړه کوي.
پس از در محکمه در زمينه تصمیم اتخاذ خواهند کرد.
د شاغلی رسولی په وینا کله چې کرام الدین کریمونی ولسو لوی څارنوالي به لازمی اقدامات وکړي او نوې دوسیه به د پریکړې لپاره محکمې ته ولیږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت چارواکو مخکې ویلي و چې کرام الدین کریم پټ دی، خو د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې هغه په آزاد توګه علني مطبوعاتي کانفرنس جوړ کړ او وی ویل چې حاضر دی ثابت کړی چې مجرم نه دی. لوی څارنوالي د کریم د نیول کېدو حکم د 2019 کال په جون میاشت کې صادر کړی و، خو یو کال وروسته د 2020 کال د اگست میاشت په دروښتمه نیټه افغان ځانګړو ځواکونو د پنشیر ولایت په بازارک سیمه کې چیرته چې ویل کیږي د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خوانی رئیس کرام الدین کریم اوسی د نیولو په هدف عملیات وکړل. یو ورځ وروسته د پنشیر مرستيال والی محمد امین صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې دا عملیات به نتیجه پاتسول ځکه د په خبره د سیمه خلکو د ځانګړو ځواکونو مخاوني ول. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د آسیا څنګه مشر پاتریشیا گاسمن د دې پیښې په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې ستونزه داده چې زورواکي او جګړه ماران د ځان د خوندې ساتلو لپاره خپل ملیشي لري او دا ملیشي قانون ته درناوی نه لري. د دې ادارې مشر څېړونکي هیدر بار بیا په دې باور ده چې افغان حکومت نور له دې قضیه لاس اخیستی دی.
د کرام الدین کریم قضیه دا څرګندوي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. داسې ښکاري چې حکومت د ده له نیولو نور لاس پسر سوی، که څه هم پر ده تورونه ډېر جدي دي او کاغذي کارونه یې هم سوي دي او ټول په دې قضیه خبر دي. حکومت باید په دې اړه شرمنده وي، خو داسې نه ښکاري.
There's any embarrassment or shame about it at all.
خود افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې حکومت اوس هم ژمن دی چې کرام الدین کریمونی سي او محکمې ته وړاندې کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین د مارچ په 22مه نیټه په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
هیڅوک د قانون نه پورته نه دی. مونږ د سارنوالي حکم په هر حالت سره تطبیقو او په دې برخه کې کلک جدیت موجود دی. کچېری کرام الدین په هر ځای اوسېږي مونږه خپل اقدامات به تر سره کوو، خو مونږ ډېر په وخت سره متکی نه یو ځکه چې حکم موجود دی، د سارنوالي حکم مونږ سره شته دی، خو په فرصت سره مونږ حتمن د قرار د سارنوالي تطبیقو.
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې د قضیه تجمنتیا تکراروي چې له افغان ولسمشر څخه نیولې په کابل کې د امریکا تر شارز دافیر پوري ټولو په دې قضیه کې د عدالت عملی کېدو غوښتنه کړې ده. په 2019 کال کې د بشري حقوقو په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت تکلنی راپور لمخې د شذنه فوتبال ټیم د اتول وبغاړو تجربه شي، هغه شوه چې جنسي غوښتنې ردولې لټیم و ایستل سوی او هغه چې په دې اړه علني شکایت وکړ له تهدیدونو سره مخامخ سوی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري: د افغانستان لوی څارنوالۍ د حکومت درې جګپوړي چارواکي په اختلاس تورن کړي دي. دا چارواکي د ولسمشر پخوانی سلاکار محمد همایون قیومی په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحماني او د ولسمشر پخوانی سلاکار شاد محمد سرګندي. دوی د افغانستان د سفارت د دیوال په پروژه کې پر څه باندې 190,000 امریکایي ډالر اختلاس تورن شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لوی سرنوالي ازادي رادیو ته د موضوع تایید کړه او ویل چې د دوی درې واړه لوړپوړي چارواکو د سی بشپړې سوي د ستره محکمې ته تللی دي. شبوړان د موږ د ستره محکمې لویان احمد فهم سره خبرې وکړي، هغه هم دا تایید کړ چې د ستره مادي لوی سرنوالي لوري د دې چارواکو د سیستره محکمې ته رسیدلې دي، خو په هغه دوسیه کې ځینې ستونزې به په سرنوالي ته د سمون لپاره لیکل شوی دي. دا د ولوړ چې په دغه کې د افغانستان د ولسمشر پخوانی مشاور یا صلاحکار همایون قیومی همدارنګ په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی همدارنګ شمعبود سرګن چې په د ولسمشر صلاحکار تورن سوی دی په څه باندې ولکه امریکایي ډالرو د اختلاس په تور باندې تورن سوی دی. موږ بل په دې اړه باندې په راتلونکي کې د دغو تورنو کسانو د نظر اخیستلو کوشش هم وکړو او بشپړ راپور به اوریدونکو ته وړاندې کوو. بله
و موردل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ درې جګپوړي چارواکي د افغانستان د سفارت په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت د دیوال په پروژه کې په اختلاس تورن کړی دی. د ننګرهار چارواکي د سکل نارنجګل کلنۍ دودیزې میلې او مشاعرې لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي په دې میله کې کورنیو او بهرنیو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې چې یو شمېر یې هلته رسېدلي هم دي. سګنۍ نارنجګل میله او مشاعره نن په 5 بجو پیلېږي.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي رادیو ته په خپل خبرو کې وویل چې نارنجګل سګنې دودیزه میله او مشاعره به د تیرو کلونو په پرتله د ځنګړو توپیرونو لرونکي وي. د خاغلی خوګیانی په خبره په سګنې دغه دودیزه میله او مشاعره کې به د مشاعرې ترڅنګ دودیزه فرهنګي او ټولنیز ننداري، د سندرغاړو کنسرتونه او د تیاتر ننداري هم وړاندې شي. خوګیانی وایي د هیواد لپاره او برې د هرې ژبې شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ته د ګډون بلنه ورکړي چې ځینې ورسېدلي او ځینې نور لا درسېدو په حال کې دي.
دغه مشاعره په خیر نن مازیګر 15 بجې مخالک راغوښتې دي او د مشاعرې ترڅنګ خو ندی او فرهنګي ملي او بازي مراسم هم لرو. بیلابیل سندرغاړي راغلي دي د دغه پښتونخوا نه، خپل د ننګرهار نه، بیلابیل ولایات نه.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی زیاتوي دغه میله او مشاعره چې نن ماښام په پام کې ده د جلال آباد ښار په باچا خان مرکز کې جوړیږي او خلک کولی شي چې پکې په آزادانه ډول ګډون وکړي. سګنې نارنجګل دودیزه میله او مشاعره په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د نارنج بوټو د ګلونو خلیص پړلي او خوشبوي د ننګرهار فضا زړه راښکونکې کړې ده. دغه میله او مشاعره هر کال د پسرلی د موسم د لومړۍ میاشتې په لومړۍ شپو ورځو کې جوړیږي چې پر ننګرهار سربیره د نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا شاعران، لیکوالان، فرهنګیان، د شعر مینوال او سلګونه ځایي خلک پکې ګډون کوي. یو ښکاره توپیر چې د سکل په دې مراسمو کې سر لوو سخکار یا غدا دی چې د لومړي ځل لپاره ورته د شپې لخوا چمتووالی نیول شوی، هغه څه چې د ډیرو په باور شاید د امنیتي ګواښونو له مخې د خلکو ګډون پکې کم وي. خو د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی بیا ډاډ ورکوي چې ګوندې د امنیت د ټینګښت په موخه یې له وړاندې تدابیر شته او افغان ځواکونو ورسره په همغږۍ د سیمې د څارنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
امنیتي لحاظ ډېر زیات کار انشاءالله شوی دی، نهایت ورته آمادګي شته دی. زموږ د اور قوتونه شپه ورځ یې وکړې ده په منظم ډول سره، هغه ځای نه دوی څارنه کوي. بېلابېل قطعات موجود دي، ټولو درنو شاعرانو او د فرهنګ مینوالو باندې غږ کوو چې دغې مشاعرې ته ښه په جوش او خروش سره راشي.
د یادونې ده چې له تیرو څه باندې 500 کالو راهیسې هر کال په رسمي بڼه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره کیږي چې په خپل اصل کې د هیواد په کچه د سترو میلو او مشاعرو په ډله کې حسابېږي. نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره په لومړي ځل د پخوانی پادشاه محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال په 1440 کال کې د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زمونږ غاغله آزادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو را سره اوسې د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې پر نورو مطالبو سربیره د آزادۍ رادیو 219 پروګرامونه هم خبرو. خدا شه به احمد شیبر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
ناپیژانده وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې په دوه جلا پیښو کې درې تنه واکسیناتورانی وشلې دي. د ننګرهار ولی زیول حق مرخیل ازادي رډو ته وویل چې په دې میربونو د ښار په څلورمی او اوومی ناحیه کې ډزې وشوې. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې پرون د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول په روسي په نام کانفرنس کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه په نړیواله کچه وشي. شاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربان څارنه دې هم نړیوال وکړي او کله چې افغانان د سولې او توافق ته رسی شي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. نن ماښام د ننګرهار د مرکز جلال آباد په باچا خان مرکز کې د نارنج ګل مشاعره ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي رډو ته وویل چې په سژنې مشاعره کې د شیرونو سربیره نوري ننداری هم په پام کې دي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چنوم بیوانه خیز خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم له 40% غنی کولو تر هغه لاسوانخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولي بندیزونه نوي لري کړي. دا خبر ورسته تر دې خبر شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوې وړاندې وکړي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوې سیستم وړاندې کړی چې لدی سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په غوسه اکثریت ولایي حتی تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شي جن پینګ لاسلیک کړه. دا غو انتخاباتو لاره چې مستقیم نه وو او په کې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی برد محمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې خبر ورکړ چې برد محمدوف د دوشنبه د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رای خپل کړي او د مشانو جرګې غړي توبې تر لاسه کړ.
سموک غاغله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لوی خرونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پلالم پرون او مهترلام کې خبريږي. ازبک کمپاینر او بلاګر چې د حکومت منتقد او د حقونو مدافع دی ورمورز د مخپټو کسانو لخوا سخت وهل شوی دی. میر عزیز بازاروف اوس پروختون کې بستری دی. د بازاروف په مشرۍ لسګونه فرهنګیانو باندې څو ورځې مخکې هم هغو کسانو برید کړی و چې د الله اکبر نارې وهلې. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د ازبکي څانګې د راپور په حواله نور جزئیات اوروي.
ازبک کمپاینر او د حقونو مدافع یو ډله مخپټو کسانو وهلې او بد حال ته رسولې ده. میر عزیز بازاروف د مارچ 28مه د داخلي ټپونو مات پخې او مغزي ضربې لامله د تاشکند په یو روختون کې بستري شو. بازاروف د ازبکستان د حکومت یو منتقد ګڼل کیږي. هغه له ازبک مشرانو غوښتي چې د هوموسکشوالیټي یا هم جنس بازۍ جرمي سبغه ور ختم کړي. دا بیا د هم جنس ګرایانو د یو فعال ټاپه ردوي او په بیلابیلو سیاسي او ټولنیز مسلو غږیږي.
ما ویلي چې زما په باور انتخابات منصفانه نه وو. که مسایل همداسې غیر منصفانه پاتې شي او د بیان ازادۍ حق او نور بشري حقونه تر پښو لاندې وي، ما دا ویلو چې د انتخاباتو د تحریم غږ به پورته کړم. تر دې خبرې وروسته د دولت امنیتي خدماتو ادارې خپل پلویان په ما باندې وپارول، دروغې راپورې وتړل چې زه د ال جی بی ټی پروپاګاندا مخته وړم، خو ما یوازې د همجنسبازۍ د جرمي صبغې د ختمولو غږ پورته کړی، ځکه فکر کوم دا د ټولو شخصي کار دی.
بازاروف همدارز د جاپانی انیمیشنونو او کوریایی پاپ موسیقۍ د مینوالو مشهورې اونیزې غونډې جوړوي. ځینې نور بلاګران بیا د داسې غونډو پر ضد غږیږي.
حقیقی پرووکاسیون
دا یو حقیقی پارونه ده. د مسلمانانو نړباس چې د بیچارهګۍ فکر وکړي، زموږ عقیدو ته سپکاوی کوي، خو په وړاندې هیڅ اقدامات نکیږي.
لیکن ولرګه چوره یو
د مارچ په 28مه په همداسې وی غونډې لزګونو کسانو برید وکړ، د الله اکبر ناری وهلې.
د پولیسو په بیان کې راغلی چې بریدګرو یو ځوان سړی او یو ښځه وهلی دي. بازاروف لدی برید روغ وتلی و، خو یو کس سخت ټپي و. پولیسو ویلي دولس بریدګرې نیولي او دمګړی د هرتاړه او بلوا په تور ترې تحقیقات کیږي. د همدې پیښې په ماښام یو عیني شاهد ویلي دریو مخپټو کسانو په بازاروف باندې د بیسبال د بیټونو گزار وکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دغه برید غندلی. د همدې میاشتې په لومړیو کې دغه سازمان په ازبکستان کې د حقونو د نقص په اړه یو بیان هم خپور کړی و. په بیان کې راغلي چې په ازبکستان کې هغه سړیان چې په خپله خوښه له نورو سړیو سره جنسي رابطه نیسي، له خپل سرو توقیف فونو، پختونو، محبسونو، کوربنده، گواخونو او اخازه سره مخ کیږي. تر برید د مخه بازاروف ویلی و چې پولیسو ته د آنلاین گواخونو احوال ورکړی و، خو د ویلی هیڅ اقدام په اړه و نه شو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینارۍ خبرونه ته خره خلاصت. د دې ونې خبرونه موضوع مو دا د چې څنګه جلی یا خزه کول شي د خپل میړنه د طلاق حق په خپل واخلي. د افغانستان د مدني قانون پر بنسټ خزه کول شي چې د طلاق وکالت په خپل واک کې واخلي او د ضرورت په وخت کې ورنه ګټه پورته کړي. خو خزه څنګه کول شي چې دغه وکالت په قانوني بڼه تر لاسه کړي؟
ټول انجونې باید د نکانه مخ کې په خپل نامزد باندې ځینې شرطونه وټاکي او دا شرطونه باید په نکاحت کې ولي کې
ایوه خزه کله خپل میړنه د طلاق وکالت مخکې لنکات څخه واخلي څه وخت کولای شي چې لخپل دغه حق نه قانوني ګټه پورته کړي.
هر هغه جملات او مفاهیم چې په نکاح نامه دی هغه خپل حقوقي بڼه لري.
کله خزي او میړه ترمنځ د ګډ ژوند په ټولو چارو کې همغږي وي دا بد دواړو لورو په اروايي حالت څه اغیز ولري.
د دغه شرایطو تړل او د دغه شرایطو جوړول او ساتل خورا کومک عمر تکوي سي د خځې په سکون آرامش کې
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خځې په غږ پیلېږي.
قات متری خو د کور ټول خدمت هم په ما باندې و. خیاطي به مې کوله، د بچو خرچه به مې نور کوله. د بچو خرچه مې د خیاطي نه پوره کړې ده او دروغ رنزور غم مې راته نه کوله. ډیر په بیرحمانه توګه زی و حلمه مجبور شم زه لاړم دغه ته محکمې ته عریضه مې باندې وکړه چې محکمه کوم دې وغوښتل دی التمن کړی دی دامن کړی دی هغه به قبول کوله. چې ما ورته ویل چې زما اولادونه خپل شاهد دی غټ غټ اولادونه مې دی بالغ دی ټول، نو هغه راته ویل چې دا اولادونه شاهدی نه قبليږي. تر اوسه پورې هم دغه سې بي سرنوشت ژوند می روان دی.
دالی ما وچی په ګډ ژوند کې د ستونزو له کبله یې ل خپل میړه سره طلاق واقع کړی دی. لیما وای د طلاق لپاره یې له مدني قانون سره سم ښکارا شواهد نه درلودل چې ثابت کړي میړه یې ورته زیان رسولی، نو له همدې کبله یې د طلاق پروسه اوږده شوه. نویده بل ښځه ده چې د خپلو نږدې خپلوانو کیسه راته کوي. نویده وایي د اما لور یې له کلونو راهیسې له خپل میړه سره اړیکې نه لري. هغه وایي او ښه یې نه ښځه بیایي او نه طلاق رامنځته کوي.
په دا اتو کالو کې د پلار په کور کې پراته ده، کله هم بریندارګانې ورسره ښه رویه نه کوي، کله یا ورسره بده رویه کوي، کله بل او د خاوند هم دغسې بې سرنوشته خوسي کړې ده. کله کله چې په دا اتو کالو کې یو ځل که دوه ځلې راغلی او بېرته تلی نور نه ده راغلی، نه طلاق ورکوي او نه وړي بهر ته. ای کاش دوی دا صلاحیت اخیستی وای چې زه د خپل د طلاق صلاحیت.
د مدني قانون لمخې د خځې د طلاق اخیستو یو دلیل د میړه لخوا ورته د ښکارا ضرر رسولو شواهد دي چې یوه ښځه کولی شي د ضرر په سبب د تفریق یا جدا کېدو غوښتنه وکړي. ګلبیبي راته د خپلې لور کیسه کوي. هغه وایي لور یې د ډیرو سختیو تیرولو سره سره څلور کاله ونه توانېده چې په محکمه کې خپل تفریق د ضرر په سبب واخلي، ځکه چې هغې ښکاره شواهد نه درلودل. هغه زیاتوي
په دې زارې لاړم چې ګورم چې ساری مات ټول وینه په بغاړه او په دې ځایونو کې ده. ما ویل دا ولی ویل دا د تاسو خکه ما چې وهمه خزم ده بیا لارم یو میاش بیا شلو ورس پستا چه راغلم خپل لور می ویو کور خپل کور ته بیا دا ما کمی ته می ویو ما کما راتا ویل چی کوم زای خوګ ده دا خو زره رته نه در ما ویل چې دا خو نه بریدی چې کله خشی بیا ما زما کور ته بریدی بوله ورس لارم چې ګورم چې دواړه په خیمات کړه ده پوس پنه وهله ده داس ظلم ما ویل چې طلاق ور نشي ساتله نو ما لور خوشی ک ویل زما په قانون کې دا طلاق نشته زمونږ واسه د دې سر نه رسیده قاضی به ویل چې تزت شاید راوړه خا چې د پاغه باندې دروازه خول د کوم ځای نه شاید راوړم نم سایه ور سره نږدې نه د پومنس کې کوسه ده نو شاید کوم کوم
په افغانستان کې نږدې ټول خلک په دې باور دي چې د خزي او میړه جدا کېدل یا خزي ته طلاق ورکول یوازې د نارینه حق دی خو د افغانستان د مدني قانون لمخي یو خزه په څلورو حالاتو کې کولای شي چې ل خپل میړه سره طلاق رامنځته کړي یا په محکمه کې د تفریق اخیستلو غوښتنه وکړي اول باید خزه د میړه لخوا ښکارا ضرر ثابت کړي لکه د وهلو ټکولو نخي دویم باید خزه ثابت کړي چې میړه ورته نفقه نه ورکوي دریم باید خزه د میړه په وجود کې داسې عیب ثابت کړي چې علاج یې ګران وي لکه د میړه اقامت څلورم باید خزه د میړه اوږدمهاله غیابت ثابت کړي ترڅو د محکمې لخوا د تفریق وړ وبلل شي د قانون لمخې خزا پراته له دغه شرایطو ل خپل میړه څخه نشي جدا کېدلی خو کوي وخزا تر نکاح وړاندې شرط پتوګه د طلاق حق تر لاسه کړي کولای شي چې د یادو شرایطو پراته ل خپل میړه نه جدا شي د کابل اوسیدونکو فاطمه وایي د نکاح مخکې باید خزي په نکاح خط کې د یو شمیر حقوقو د خپلولو غوښتنه وکړي ترڅو ل واده وروسته د اړتیا په وخت کې لستون ز سره مخ نشي
زماله نظر خزي یا انجونی د نکانه مخ کې د طلاق حق باید په خپل وخت ځکه دا ډیر مهمه مسله ده باید په هغه نکاح خط کې باید یادونه وشي چې پیغله کولای شي پس له واده څخه تعلیم وکي کار وکي
د بشري حقوقو د قانون لمخي کوي وخزا په زور واده شي وي او میړه د خزي له خوخي پراته ورسره جنسي اړیکې نيسي دا پر حقیقت خزي د جنسي تیری په معنا او یو جرم دی د حقوقو له نظره کله چې وخزه وغوړي د خپل نکاح د وړاندې شرط نه استفاده وکړي نو خپل نکاح خط به محکمه ته ورکړه کوي حقوق پو په هندوی محمد یوسف فرید وایي د خزي نکاح خط د رسمي وثیقې بڼه لري او د اجراءات وړ دی
کوم شرط نه چې په هنفي فقه کې د نکاح وړاندې شرط په توګه قانوني بڼه لرلای شي د مثال په ډول شزه یو شرط دې خپل میړه ته په دې معنا چې چیرې میړه وغواړي چې دوهم شزه وکي شرط دا دی چې باید خپل د شزه څخه موافقه واخلي چې چیرې دغه شی د نکاحنامه په متن کې ولیکل شي دغه خپل قانوني بنه اخلي هر هغه څه چې په نکاحنامه کې لیکل کیږي یو وثیقه ده د وثیقه په محکمه کې ثبت کیږي هر هغه جملات او مفاهیم چې په نکاحنامه دی هغه خپل حقوقي بنه لري
د اروی پلاوه په کور کې د میړه او خزي په یو بل باور او ډاټ د کورنۍ د آرامتي عامل ګرځي ارواپو استاد شرف الدین عظیمی وایي کمیړه او خزه د ګډ ژوند په شرایطو سره سلاشي دا بد دوی راتلونکي ژوند له ناخوالو وژغوري هغه زیاتوي
پراته له شک چې د طلاق حق د دوی مخځه نه کولو حق د یو دایمي او ډیر سفر نه کولو حق د ډیرو اولادونو نه راوړلو حق او هم د سه په ګډ ژوند کې یا په جدا ژوند کې د ژوند او زندګۍ حق د ټولو غڅ دي چې لخدې سره کومک کوي چې مخکې لواده باید په نظر کې ونیسي او دا لوړاندې خپل خوان سره تضمین او بیمه کوي دا د ګډ ژوند د تاوتریخوالي د دویمه خځې د جدا او نه جدا ژوند د انصاف او نه انصاف ژوند د مصرف او نفقه او نه نفقه ژوند او چاره او دا ډول د طلاق مسله ټولو برخو کې کومک کوي او دا زه غواړم وړاندیز وکم چې ټول خځې په افغانستان کې غنجون او هغه څوک چې وعده چمتواله لري غواړي کورنۍ جوړه کړي د دغه شرایطو تړل او د دغه شرایطو جوړول او ساتل خورا کومک او مرسته کوي سي د خځې په سکون آرامش او د آینده ژوند په برخه کې
د استاد شرف الدین عظیمی خبرې مو واوریدي اوس به تر نکاح د وړاندې شرط په توګه ل خپل میړه سره د نکاح د انحلال په اړه د عامو خلکو خبرې واورو
سمه
زمانه مدینه ده د کارتینه اوسیدون کې ما ټول انجونی باید د نکانه مخ کې په خپل نامزد باندې ځینی شرطونه وټاکي او دا شرطونه باید په نکاحت کې ولیکي ځکه چې اکثره نارینه په خپل خبرو بیا ورسته ولار نه تغییر کوي او بیا به د انجنۍ په ژوند کې ډېرې ستونزې جوړې کړي لکه ور باندې بیا به بلخزه وکړي یا به یې وظیفې ته نه پرېږدي نو دا ښه ده چې شرطونه مخکې تر مخکې ولیکل شي
زمانم تریاله ده ارزان قیمت سیدون کیم د افغانی دود او دستور د نگانه که وګورو د خزه طلاق اول د میړه صلاحیتی
زمانه محدیاته د کابل ولایت اوسیدونکو ما ازما په نظر هر انجلی باید د خپل وعده نه مخکې خپل نامزد باندې یو څو شرطونه پریږدي چې ترڅو چې په آینده کې ورته ستونزې پیدا نشي او ژوند یې تضمین شي
د آزادې رادیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې بعد د خزو د فعالې عفیفه معروف خبري واورو چې مګور سره د یادې موضوع په تړاو مرکه کړې ده اغلی معروف کا په سر کې راته وایي چې د میړه او خزي په کورنۍ ژوند کې په یو بل باور او ډاټ څومره د کورنۍ د آرامتیا لامل ګرځي او که دغه باور او ډاټ نوي پایلې به یې څوي
کوم ځوانانو په کورنۍ کې د تاریخوالی چې پیدا کیږي کېدای شي چې مشران د دوی سره کېني د دوی مشکلات واوري او دوی دواړو ته قناعت ورکړي او حتی که د دوی مشران حضور نه لري یا هلته نږدې ورته نه وي کېدای شي چې همکاران ورته کښېني او د میړه ته د میرمنې خوانه او میرمنې ته د خپل خاوند له خوانه ډاټ ورکړي او ورته ووایي چې داسې ته فکر کوي داسې چې شک لري داسې نه دی داسې هم سړی دی پیژنو یو شخصیت دی او با اعتماد انسان دی دلته زموږ سره ډیری وخت کار کړی او که داسې وي چې دا قصدن دا کارونه کېږي نو داسې ژوند بیا د دوی پر ماشومان باندې ډیر بد تاثیر کوي نو دوی د کوشش وکړي چې اول خپل مشکلات رفع کړي بیا داسې پروسه شروع کړي چې په هغه کې د دوی ماشومان پیدا سي او خپل ماشومان ورسوي
څنګه کېدای شي چې ښځه او میړه په خپلو منځو کې د ډاډ او صمیمیت فضا رامنځته کړي او د دغه فضا رامنځته کولو کې کوم لوری زیات مهم رول لري
په ژوندانه کې ډېرې لوړې ژورې راځي چې انسانان باید دغه تحمل وکړي او علاوه د دې نه چې په خپله تحمل لري خپل اولادونه خپل د کورنۍ نور غړي ته باید وهڅوي چې دا مشکلات تحمل وکړي او خپل کورنۍ ژوند برباد نه کړي او که کوم میړه او میرمنې ترمنځ به باورۍ منځ ته راځي نو دوی باید دا بی باوری بل ته مخامخ وای د پټینه کې ځنې داسې شک پیونه کې مخامخ ورته وای چې کوم موضوعات دي ان شاء الله چې هغه رفسی بیا که رفقی جنم د دې ارزښ نه لري چې د کور ټول عذاب باید د غسخه یعنی توتریخوالی ویني او متاثر شي متضرر شي باید چې دوی تحمل وکړي
اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خزی لخوا د طلاق حق د نکاح د وړاندې شرط په توګه تر لاسه کولو ته ځانګړې شوی و هم دومره و تر بیا د خدای پامن
نیمواله جنگ زارا چې دا سمې باندې سیګي
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
صلاح دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصپل روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام. خدای دې د پیپسی بوتل نه څخه جوړوي. اوس خو نو د ډیرو انسانانو او د پیپسی بوتلونو بیا ورزښت سره یو شی شوی دی. مقصد یو بار مصرف لزانه ما جوړوي. د خبرونې په پیل کې هغه مرکه دراوړو چې د مون خبريالي د مهمو چارو له وزیر سره کړی ده. وزیر صاحب کدی خو کوي مرکه پایل کړو
پایل به کې مور خطا کېږي دا وای چې دا بلوس چیرته اخیسی دې شایسته دی
ستر کې مخایسته دی وزیر صاحب دا مې ورور له کاناډا را لګلای دی
زشتیا
هو
ته به یو کار وکړې راته
څه ډول کار
کدی له ورور دا مارکیټ ادرس واخلې لکه نه چې تاته دا بلوس اخیسی دی ځکه زه به اونی ورسه کاناډا ته سفر لرم نو چې هغه مارکیټ ته معلوم شي وا به خلم ځنی ډیر می خوښ سو
سماده زه به ورور ته تلیفون وکم چې ادرس راولیږي نه هم دروغ وایل ورته چې ورور می له کاناډا را لګلای دی کنه ما خودلته په کوټی سنگي کې اخیسته دی او ورور خور خو می له د مکتب نه د اخلاص شوی
په څه چرت کې ولرګه
هسه ما ویل کاش کې می د ادرس پوښتنه هغه وخت ری کړی وای
زه خیر دی پرون می دورې لري وعده تسلیم خیشان مو ډیر اسری خلک و ټول په بهر کې وسیدل دا څه شایسته شایسته جامه اغوستي چې سترګې نه ترخته
هو د بهر شان کله دلته پیدا کیږي دلته خو ټول کم اصل مالونه راوړي
ورشته وایې ابل ورځ به ام دا خبره د وزیرانو په شورا کې یاد کړم ټول را پرې وخندل وای تم بیا کار پاتې چې د شان په اصلیت پسې ګرځې شکر باسه چې دومره پیدا کیږي ام شې
او د دنیا ټول به کیفیت شایان هم دلته را روان دي
رښتیا وایې ابل اونۍ می دی وی خورلنی د سوی واده چې کتل میناوي ته ټول کم اصل شان خسته اغه لا وای چې د هر څه مل دوبه ورته را غوښتي
خانو چې د دوبه کم اصل وی دلته باسل کوم شي
چې رښتیا درته وایم کاناډا ته چې زم یو مقصد مې مم دادی چې لږ با کیفیت شان ځان ته واخلم ځکه اوس خو وزیر یم او هر ډول مافلونو مجلسونو او ودونو ته چې زم نو بیا کیفیت لباسونه او شان بدر سره ښکاری که څنګه
رښتیا وایي وزیر صاحب د دې بهر ته لومړی سفر دی
نه یو ځل دوبه تام تللم خالتم ششان نو مقصد عمر چې دی وزیر له شان سره دی برابر وی
خلک وایي چې د جرمنی او ایتالیا جامع او نور شان ډیر خدي
ما هم ولیدل دي که امکان درلود نو د یو دور زل پر په جرمنی کې هم پاتې شم او لر شاپینګ به وکم په دې دند هم اعتبار نسته اسنه چې بیرته پر طرف شم او د اروپای جامع او رئیس سامانونو ارمان به مې په ځکه پاتې سي
وزیر صاحب کدی ما مانی چې کاناډا ته ولاړی عمل ته ځان پولیس ته تسلیم کا او ورته وایي چې بیرته نظم زما ژوند په خطر کې دی
دا دې هم ښه خبره وکړه په دې هم غوړ کول پکار دي حسنه چې بیا دې ارمان هم وکړو
وزیر صاحب مرکانه پایلو
چې رشه درته منو وزې وسالګلې ته خبره او کور نشم خپکیږي ام دا اوس مخکې لارج ګات سره اغلم چې رئیس مې هم خراب نشي که خپکیږي نه مرکه به سبا در سره وکړم څنګه
صاحب د نن خبرونه لپاره مو پلان کړی دا
ځینن بل څه نشر کی اوف سبا ته بیا وي ترجمه ته خبره نو زبل سبا تر اس
والی
زکچه
والی د تلیفونو جوړولو کیسه ګرم شوی
زکه چې د بانکي حسابونو د بلاک کولو خطر زیات شوی
والی د شیر بازار سوړ شوی
زکه چې عاشقان معشوقو ته ورسیدل
والی قدرت سړی له خپلوانو آشنایانو لري کوي
زکه چې سړی ډالر ته نږدې کوي
ولید سړی احساس په غریبۍ کې ژوند یو مستوي
زکه چې په خانه او پیسې داري کې احساس بل غریب ته ورزي
ولی مطبوعات جنگ گرموي
زکه چې د جنگ له برکته فن تر لاسه کوي
ولی اوس عاشقان لیوانین کیږي نه
زکه چې لیوانتوب موبایل پټ کړای او خلک ګمان کوي چې له چا سره به کار وی.
بانکونو د غلاو ډول هم بدل ک زکه په خو بغله په نغدو پیسو پسې ګرځیدل خو چې خلک پیسې په بانکونو کې اچوي نو غله د نورو شیانو د پټولو تصمیم نیسي لکه داسې
سده وکړل معلومات دې پیدا کړل وکنه
او یو څه معلومات خو راته وشول
نو څه وخت پر ورزو د خیره
وار بو شو خو ورتک مولک څه خطرناک دی
څه خطر لري کمنيتي پوسټ ورته نږدې وي خو لا خده د کور خوند پوسټ په ډاټ بیغه مخ په خوب کوي او چې په لغته وې هم نه راويخي وای پوسټ شته غل نشي راتللې
امنیتی پوستا چه ورطا نجدی وای خوزه ی هم پا کیسا که نکیدم زکا پوستا با مو پا جیریان که چولی و اخفلا برخه با مو هر کردی و
نسه ستون زده
وای پا کور که وزاره خزه ده او اغا ناروغه ده ترساره توخی گی وی خوی وای کلا کلا خویی چه توخی پسی واخلی نو پانگر که گرزی
مال چیرته ده
مال د زړی د کوټې په څنګ کوټه کې د غی د انګور په باکس کې دی خدای وا خبره شته چې انګور یې لمیړه سره د پلار کارتلی او خاینن شپې ترانه شي
دوی څه کار کوي
سړی دکاندار دی او خزه معلومه ده
نو بیا خو به دومره سنوي ور سره ګوره چې پغلا وارزی
شته ور سره ولی ونه ډیر زیات مال دی ور سره
نو بیا به راوړو څنګه
د مال وزن او حجم کم دی خو قیمت یې ډیر دی کولی شو چې په جیبونو کې راوړو
نو دا سره زر دی که الماس
نه سره زر دی او نه الماس خو پیسې درې جوړیږي
ولا ورته سودا مې دکړه
زه بیا به یې ووینی
خزه خو ټوخیږي
واه ما پسې ګرځه خزه احتیاط کوه چې په خزه بچی ونه لګیږي
تو خیر را نږدې شو
ما غریږه دارانه سترګې سم کار نه کوي نه مو ویني
اوس چیرته ځو
دغه سره خزه په کړکۍ وراوړو
ښه که خلاصه وي
خلاصه به وي اوس ګرمي ده څو کړکۍ نه بندوي
چې خزه او میړه نه وي راغلي
تا ته ټار خبرې مه کوه راته په دې توره شپه کې نه دي راغلي
اوس څه وکړو
خو کو نیسه چې د چا حق شته کنه
نه د چا حق خو نشته
نو چا حق نشته راځه په کړکې راوړه
ها خان اوس دغه مال راوباسه چې څه شی دی زه خو د سودا مړ کړم
دغه دی دا یې مال
د موبایل کریډیټ کارتونه زه د دته بیولم
او ولې ونه یا چې کوم وی د 50000 نه زیات کارتونه دي په دې وخت کې تا ته لکه چې دا کم ښکاری
نو دا دې معلومه کړه د کوم شول
او ساده په انتیانونو کې له شاګردانو رشوت کې اخیستی وو
نو چې د رشوت خور کور دی واه خو د کوم قاضي اسارنوال کور ته بتللې وي
ولی ونه یا هغه پیسې په کور کې نه ساتي چې څنګه یې واخلي به بانک ته رسولې وي اوس مونږ ته راپات هم دغه د کریډیټ کارتونو غلا ده
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد ستاره مینی حسین حکمت صادق سپینغر رڼا هوتک او حیاوري خیل کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
ساعت